د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرو نورو صدا مسله په تفصیل چیړو چې کابل له اسلام آباد غوښتي چې د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي. اسلام آباد بیا د لسکونو کسانو لیست کابل ته سپارلی دی چې سمدستي یې ور وسپاري. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې او ویلې دي چې د داعش په شمول د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي او همداراز د نړۍ لوړ پوړي مشران، ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده او ویلي دي چې د داعش په شمول د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان په سند ایالت کې د دغه زیارت حمله غندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلي عبدالله همداراز پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې د قربانیانو شمیر اتیا تنو ته رسېدلی دی. په وژل سوو کې لږ تر لږه دېرش کوچنیان دي او تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د سند ایالت حکومت پرون د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. دا په تېره اونۍ کې په پاکستان کې د بمي بریدونو تر ټولو خونړۍ حمله ده او داسې مهال سوی چې پاکستاني طالبانو او نورو توندلارو ډلو د نویو بریدونو ګواښونه کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر د معلوماتو له مخې شریف دغه وژنه غندلې او دا یې د پاکستان د پرمختللي راتلونکي حمله بللې ده. د ویلي چې په خپل وس سره به د پاکستان د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان لوی درستیز قمر باجوه ژمنه کړې ده چې د طالبانو د جنګیالیو پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي. دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوی ورځې به دوام لري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته داسې وویل:
انتظار ما یست که نشست در واقع
د ایوایز مشت تمه داده چې دغه غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډېرې دوه لامل سي، څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل سوې ډېر ژر نتیجه واخلو. ټاکل شوی د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سي. ولسمشر غنی تیر ماښام د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته سفر وکړ. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دغه ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي یو میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مرجی ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ هلمند ولایت ته ورغلی او د والي په ګډون یې له اړوند چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو په لارو چارو خبرې کړې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویاند ویلي وو چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او ستونزو د هواري په هدف 40 ټیمونه جوړ کړي څو د پولیسو ستونزې وڅېړي او د هواري په هدف یې اقدامات وسي. اوس یو څو بهرني خبرونه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده د نړۍ لوړ پوړي مشران، ډیپلوماټان او د دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دغه غونډه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداري چارواکي هم ګډون کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مارک پنس، د دفاع وزیر جیم ماتیس او د کورنۍ چار وزیر جان کلی د فبروري د 19 څخه تر 19 پورې په یاد کانفرنس کې د امریکایي هیئت مشري کوي. ویل کېږي دا کنفرانس ګډونوالو ته د مخامخ خبرو زمینه برابروي. د اوکراین د ولسمشر ویبپاڼه وایي چې پترو پوروشینکو به د کنفرانس په څنډه کې له پنس سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د ادارې ولوړ پوړي چارواکي سی این این ته ویلي چې پنس به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم وویني. دا کنفرانس په داسې حال کې دی چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د اړیکو او له ناټو سره د ژمنتیا په اړه اندېښنې راپورته شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداری ورکړ چې واشنگټن ځان ځواکمن ګڼي او له همدې مقامه له روسیې څخه د همکارۍ تمه کوي. د روسیې خبري اژانسونو د شویګو له خولې لیکلي موږ له پینټاګون سره د همکاریو بیرته جاري ساتلو ته چمتو یو، خو له روسیې سره له قوي مقام په توګه د مذاکراتو هڅه باید بې ځایه وي. موږ د پینټاګون د مقام د روښانتیا تمه لرو. شویګو په یوه اعلامیه کې دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د خبرو په عکس العمل کې کړې دي. جیم ماتس د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې له روسیې سره په اړیکو کې سختۍ ته اړتیا ده. د شویګو اعلامیه څو ساعته وروسته له هغه راغلی چې ټاکل سوې وه د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جو ډنفرد او د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال والری ګرامیسوف د اذربایجان په پلازمینه باکو کې سره وویني. شویګو ویلي مسکو به په باکو کې د غونډې پر مهال له ډنفرد څخه په دې اړه توضیحات وغواړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتونو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پرېکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، نه د سوریایي وګړو لپاره. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یوه اجرایوي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استیناف محکمې د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولې دي. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په اساس شکورجان زهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې زهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره په مبارزې ټینګار کړی دی. د دې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی. او د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په یوه شیامیشت گاونډ کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او ډیری نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د ایماق په نوم د داعش ډلې ویبپاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې د شیا وګړو یو غونډه په نښه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د پاکستان په سند ایالت کې د لسګونو کسانو تر وژلو او د سلګونو تر ټپي کېدو وروسته اسلام آباد کابل ته یو لس سپارلی چې دا کسان سمدستي ور تسلیم کړي. کابل بیا له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر صداقت ټینګار کړی. پاکستان د تورخم او چمن پولي تړلی او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي
چندین بار تلاش کرده که این مرزها را بسته بکنه، اما این نتیجه به خاطر نمیده که مردم اجازه نمیدن.
له پاکستان خوست یو شمیر ستانه شوي افغانان د خپلو مځکو له غصبېدو شکایت لري.
د ولایتي ادارې نه نظامي چارواکو نه موږ دا هیله کوو چې د غصب مسله د منځه یوسي. هلته موږ لاړ شو چا ته مځکه توضیح شوي نوم راپور جوړوي د کور والا په سره ووځي چې ته ورجنه د مدالته کار مه کوو.
د جرمني په مونشن کې نن نړیوال امنیتي کانفرنس دی چې ولسمشر اشرف غني هم پکې برخه اخیستی. افغان حکومت د پاکستان هغه تورونه چې وایي د سند په خونړۍ حمله کې په افغانستان کې افراطي وسلوال لاس لري په کلکه رد کړی ده. جمهور ریاست او د حکومت اجرایه رئیس په جلا بیانونو کې له پاکستان غوښتي دي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
وروسته لدې چې د پاکستان پاوز په سند کې د خونړۍ حمله پړه پر هغو وسلوالو ډلو واچول چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیر دي. افغان چارواکو د دې تورونو په وړاندې خبرګون وخوت. پرون ماښام د کراچۍ ښار شمال ختیځ لور ته په 300 کیلومتره کې د سیوان شریف په نوم سیمه کې د مشهور صوفي لال شاباز قلندر په مزار کې دننه هغه مهال یو زوروره چودنه وشوه چې سلګونه کسان نارینه ښځې او ماشومان د اورس لپاره راټول شوي وو. پولیس چارواکي وایي چې په دې چودنه کې اتیا کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې، خو د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان حکومت ته د شپږو یا هغو وسلوالو فهرست سپارلی چې د دوی په وینا په افغانستان کې فعالیت کوي. پاکستاني چارواکو همداراز افغانستان ته تللې ټولې لارې بندې کړي دي. افغان چارواکي وایي افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی، نو ځکه په نورو هیوادونو کې د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر اشرف غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني مونشن ښار ته رسیدلی، په یو بیان کې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي چې تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ دښمن او جدي خطر دی. ولسمشر غنی په هغه بیان کې چې نن د ارګ پر رسمي وپاڼه خپور شو، د تروریزم پر ضد د مبارزې د بریا لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پر اړتیا ټینګار کړی. ولسمشر د دې برید په اړه چې د سفیانو په وزارت کې شوی ویلي چې سفیان تل د سولې او ورورولۍ د ترویج لپاره په کار بوخت و. په داسې حال کې چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د تقریبا ټولو تروریستي حملو تور پر پاکستان لګولی، ولسمشر غنی په خپل بیان کې زیاتوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صداقت او اراده به د دې باعث شي چې تروریستان به په هیڅ هیواد کې د بشر ضد جنایتونو ته دوام ورنشي کړی. ښاغلی غنی ویلي دي چې افغانستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تل صداقت ښودلی او هیله لري چې نور هیوادونه هم په دې مبارزه کې صداقت په عمل کې ثابت کړي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پانه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د دې حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي لري، خو ښاغلی عبدالله هم ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واورل چې افغانستان د پاکستان هغه تورونه ردوي چې وایي د سند په حمله کې هغه وسلوالو لاس ترلو چې په افغانستان کې اوسي. بل لور ته د سند په سیوند کې د لال شاهباز پر مزار تر ځان وژون کې برید وروسته پاکستاني پوځ له افغانستان سره د تورخم او ویش پوله تر ناڅرګندې مودې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. پاکستاني پوځ د دې پیښې په تړاو نن په اسلام آباد کې د افغان سفارت ډیپلوماټان په پینډۍ کې د پوځ مرکزی قرارګاه ته وربللي او افغانستان ته د لسکونو کسانو لس پاراله چې پاکستان ته سمدستي وروسپاري. تفصیل له پاکستانه د بارکوال میاخیل پر راپور کې.
د تورخم ویش پولی نن د جمعې په ورځ د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی دی او څرګنده نه ده چې کله پرانیستل شي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې تېره شپه د سند په سیوند سیمه کې د لال شاهباز قلندر پر مزار تر برید وروسته اعلان وکړ چې له افغانستان سره ګډه پوله به د امنیت په خاطر تر ناڅرګندې مودې پورې تړلې وي. پاکستاني سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې که چا تر پولې د اوښتو راوښتو هڅه کوله بې له ځنډه دې وویشتل شي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په تازه خپاره کړې خبر کې ویلي چې نن د جمعې په سهار یې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ډیپلوماټان په پینډۍ کې د پوځ مرکزی قرارګاه ته وربلل او ځینې وی غوښتل چې په افغانستان کې د میشتو وسلوالو په ضد سمدستي اقدام وکړي او یاد یې پاکستان ته وروسپاري. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر برید جنرال آصف غفور پر ټویټر په خپاره کړې خبر کې ویلي چې افغان ډیپلوماټانو ته یې د هغو شپږ اویا تنه وسلوالو لیست وړاندې کړی چې وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې وسلوالې حملې تنظیموي. دا لومړی د چې د بهرنیو چارو د دفتر پر ځای د پاکستان پوځي چارواکو افغان ډیپلوماټان ور احضار کړی دي. د سند په سیوند کې د لال شاهباز قلندر پر مزار برید په یو اونۍ کې د ترهګرۍ شپږم برید دی. تر دې وړاندې په لاهور، کوټه، اواران، پېښور، مومند او ډېر اسماعیل خان سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې تر سلو زیات کسان ووژل شول چې د پاکستاني پولیسو لوړ پوړي افسران، ملیشا عسکر او پوځي سرتیري هم پکې شامل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې خبر ورکړی چې د پنجشنبې په سهار د بلوچستان په لرې پرته اواران سیمه کې د پوځ یوه قافله روانه وه چې د سړک له غاړې ورته شخصوي ماین ورباندې وچاودېد او په نتیجه کې یو تورن او دوه نور پوځي سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د لال شاهباز قلندر پر مزار تر برید وروسته په ټول پاکستان کې امنیت ټینګ شوی او د دې هیواد پر مهمو دولتي تاسیساتو، دفترونو، پوهنتونونو او مزارونو د امنیتي کسانو شمیر زیات کړل شوی دی. د دې تر څنګ په وسلوالو کسانو پسې پلټنه هم پیل شوې او خبر ورکول کېږي چې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې څلور دېرش تنه افغان کډوال نیول شوی دی. د یادونه وړ ده چې د تیر 2014 میلادي کال په جون کې هم پر تورخم پوله د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د تورخم لارې یوه اونۍ تړل شوې وه، او په اګست میاشت کې هم ویش پوله د پاکستاني چارواکو لخوا د دې ادا پر سر دوه اونۍ تړلې وه، چې وایي په سپین بولدک کې افغان مظاهره چانو پاکستاني بیرغ ته اور اچولی وو.
پاکستان د تورخم او چمن پولی بندې کړې دي، او په راولپنډۍ کې افغان ډیپلوماتان د پوځ اډې ته وربللی دي. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته ورځو. له هغه ځایه د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی را سره دی، او له پاکستانه په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد را سره دی، او په دې مسلې به له دوی سره بحث وکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستان د تورخم او چمن پولی بندې کړې دي. په راولپنډۍ کې افغان ډیپلوماتان د پوځ اډې ته وربللې دي. د دغو دوو هیوادو د کړکیچن واړیکو په اړه له پېښوره د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد، او له کابله د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی را سره دي. له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بله مومند صاحب، تاسو را سره یاست؟ بله مومند صاحب. مومند صاحب اسلام آباد. مومند صاحب تاسو زما آواز اوري؟ مومن صاحب اسلام آباد افغان ډیپلوماتان پوځي مرکز ته وربللې دي. دا په بهرني سیاست کې د پاکستان د پوځ د مداخلې معنا ورکوي؟
حالات دومره خراب شو او هلته دومره یو تشویش پیدا شو چې هغې کېدی شي دا غللي دا خبره دا چې دوی ډیپلوماټان ورکړي افغان حکومت ته ووایي تاسو نگراني شروع کړي، او دا خلک ځینې چاهي چې کوم د دوی په نظر کېدی شي هغې په دې چې اوس موږ ګزارې چې خارجیه ته وایو او دوی را غواړي وخت او چونکه دلته خلکو سره ډېر تفیف پیدا شوی دی، د حالات خراب شوي دي، په دې وجه باندې دا سر سري اسې دا چېرته مخکې نه دی نه ده بین الاقوامي چې کوم دغه دي کنوینشن دي نه د هغې مطابق کېدی شي دغه حالات دي چې هغې دا غوښتل مسج زر تر زره دغه ته ورسي، د افغانستان چې کوم دی واکمنو ته ورسي، په دغه وجه کېدی شي کړي.
که چېرته خبره د زر تر زره وي، د پوځ مرکز په پنډۍ کې دی او د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې، نو اسلام آباد د افغانستان سفارت ته ورنږدې دی.
کوم چې دغې خپل ترجمان په دې باندې زیات رڼا واچو، دا یو بل وجه دی دا کېدی شي چې د پوځ یا د دې اخري خلکو دا ډیپلوماټان وو پاکستان کے خبر
سمون نخوری، نو پاکستان به بیا نړیوالو ته څه جواب ورکوي؟ ځکه په پاکستان باندې هسي همدا تورونه پوری کیږي چې په بهرني سیاست کې پوځ مداخله کوي او ملکی حکومت هسي په نوم دی.
داسې حالات دي کنه چې دلته د امن په حواله سره خلک سره دا خبرې رقم تاسو کوئی دا روسو خبر دي نه او چې راځي هوا دونه پاکستان سره چې کوم مالی کې ساتي نو اخو د دیو جنا د کتی کې نه دی تی ان شاء الله ته اټل اجازه مو ساده خبرې اجازه چې کوم نه رو دا غلط خبره ده. اخو په دیو چې ساتي چې پاکستان یو لوی هوا ته د 200 ملو خلکو وطن نه او د دې پولې ډېر چکن نه ضروري او دغه خلکو سره هوادونو سره لګي دي لکه چې افغانستان او ایران کا او دغه سره دا هینچا نو په دا نړۍ هوادونه په پاکستان سره خپل اړي دا عمر ساتي څنګه چې مخ دي په دې کې بس فرق نه دی او دا نور چې دا و چې هغه د پاکستان اندرونی ټګه دی چې پیسے سوکھ گئی اور پالیسی سوکھ جوڑی یا خود پاکستان پوری چاہ
محمد صاحب مننه تاسو لستن را سره وسی ور بشو ستنځي صاحب ستنځي صاحب کچرته لکه څنګه چې محمد صاحب ویل چې ډیپلوماټیک اصول سره دا سم چلن نه دی چې افغان ډیپلوماټان پوځي مرکز ته وروبلل شي افغانستان څه کولای شي
سلامونه وړاندې کوم خپل تاثرات د قربانیانو روح ته او کورنۍ ته وړاندې کوم ارز کوم چې اساسا په ویانا د کنوینشن پر مبنا یوازې ډیپلوماټان او په هغه هم په لوړه سطحه چې سفیر یا معمولا شجدفیر وي هغه د ځینو مواردو کې چې ضروري وي غوښتل کېږي یعنی په دې معنا چې د دې ځواب باید اسلام آباد کې که چیرې ضرورت وي باید د افغانستان سفیر یا شجدفیر را غوښتل شوی وي متاسفانه دوی په خپل په سن ایالت کې په کراچۍ کې موږ کنسولګری لرو اصلا کنسولګری مامور سیاسي مامور نه ده فنی او تخنیکی مامور ده د ویانا د کنوینشن له مخې د پاکستان دغه اجراءات د ټولو نړیوالو موازینو مخالف دي په دو دلیلو یو دا چې سفارت باید ځواب ورکړي که چېرې داسې موارد واقع کېږي بل پوځي مرکز د دغه خبرو ځواب نه ده دا دوه ټکي ثابته یو دا ده چې د پاکستان لکه ستاسو شوې ورته اشاره د پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخته نه وړي بلکې پاکستاني پوځیان مخته وړي او دا په تاثر سره دا پاکستاني پوځیان حتی په ډیرو ابتدایي ډیپلوماتیکو اخلاق او نزاکتونو هم نه پوهېږي له بلې خوانه دا د یو هیواد چې لکه افغانستان ته بې احترامي او بې حرمتي د مال نظره ګڼل کېږي د افغانستان دولت کولی شي په ډیپلوماتیک لحاظ دې مسلې ته ځواب ورکړي او حتی دا کېدلی شي چې بل مصر راویه ورسره وکړي
مننه مومن چې د پاکستان د رسنیو په وینا پاکستان د شپږ اویا کسانو یو لیست هم کابل ته سپارلی دی تاسو معلومات لري چې په دې لیست کې مهم کسان کوم کسان دي چې اسلام آباد له کابل خوړي
زه افغانم دا معلومات مته نشته
کوم وخت چې تاسو په کابل کې وئ مومن صاحب کوم وخت چې تاسو په کابل کې سفیر وئ په هغه وخت کې هم پاکستان د غسیجن تورونه پوری کول او له هغه وروسته چې هم تاسو له ازادي رادیو سره په جنو مرکو کې ویل چې ځینې کسان په افغانستان کې اوسي او هغه په پاکستان کې تخریب کوي هغه کسان تاسو په ذهن کې دا اوس ترګرځي چې مهم کسان کوم یو دي چې ممکن اسلام آباد هغه له کابل وغوړي
نا ویری دی چې لکه سوات نه کوم خرج دی مولا فضل الله شوریا نور خلص لقبائنو نه کوم په دې تحریک طالبان پاکستان کې کوم خلص دی هغه پاکستان دا ځنی پاکستان دا تور لګی چې هغه د افغانستان ته پناه کړه او التا دا هغه دې دې نه خپل خلص را دی او دته وخت په وخت دا دغه ته دا بری دې نه کوي دا 14 نه دا کوي وسائل سستا اور خلق میں سستا اور دا صلاحیت ہم دہلی کے وقت وقت داعش ہم داعش پہ اشتراک مانے داغا تحریک طالبان و خلق حملے ہوئے
مومن صاحب کچر تدا سے تورون روان بھی نو د دواړو هیوادونو اړیکې به څرنګه سره سمېدای شي؟ روانه اونۍ په ماسکو کې هم غونډه وه او داسې هیلې پیدا شوې وې چې په هغه کې د پاکستان استازي برخه اخیستې ده، او کېدای شي چې تر دې مخکې روانه اونۍ په اسلام آباد کې غونډه وله چې کډوالو په برخه کې اسلام آباد او کابل ځینې موافقې هم لاسلیک کړي. دا اړیکې به د دواړو هیوادونو ډېرې نورې پسې کړکېچنې نه شي؟
پاکستان افغانستان اړیکې خپل پوٹینشیل حاصل اور نشي راشي او سولہ راشي او دغه لپاره چې افغانستان سره پاکستان سره روڈ میپ شتا، نہ ویژن شتا، نہ تو فارمولا شتا کہ امن سنگ راشی پہ کم شرائط پر راشی خالی پہ دے بانے چھے کہ نقل خبرو تکینی پہ دے بانے مسئلہ حل کی دو والا ندا اندل اس کالا وشتو بہتیا نقصان شو ارتنا پاتو شو اس پائچے کہ امن طرف تے یو کام پھور تک لئی شی اور امن طرف تے پہ کام پھور تکی گی چھے اعتماد سازی ہوشی اور اعتماد سازی بالا تکی گی چھے کم اس کل پشوروں کے دا قیدیاں چھے بنیاں دا ری په دغه څه سره په لاندې د امریکای او د خپل دولت په منځ کې څه دغه راشي کوي او څه په هم توګه دا هیڅ کیدی شي دا راشي نو اصلي خبره دا ده چې دا مبارزه مقاومت دا څنګه ده نو کدا چې حل شروع بیا د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه څه حد نشته دا ډیر زیاتې وګ دي کې دي شي جوړې دي شي د ټول ملک
مننه مومن صاحب مومن صاحب دا
څه حالات کوي چې افغانستان تور لګي
او مومن صاحب مننه همدغه پوښتنه بله ستانګزي صاحب څخه وکړو. ستانګزي صاحب، تاسو څه فکر کوئ کله د دې دواړو هیوادونو اړیکې بهتره کېدای شي؟ اوس خو حالت تورس پورس په خرابېدو روان دی.
متاسفانه چې روابط د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېر بیا په دې یو دوه وروستیو کلو کې په شدت خراب شوي دي، او تر ټولو بده خبره دا ده چې د اعتماد فضا چې کابل غوښته را ایجاد کړي د نوي حکومت پر مسله کې دوه سره متاسفانه هغه د پاکستان د هغو پټو مرموزو سیاستونو چې هغه د ملا عمر د مرګ د پټېدو مسله وه کړکېچ ته لاړه، او تر ننه پورې هغه څه کړکېچنه پاتې ده. متاسفانه په دوه کالو کې هېڅ انکشاف نه لري. د ما په عقیده دغه د اعتماد فضا پاکستان ایجادولی شي، په دې معنا چې په دې کې هېڅ شک نشته. دنیا هم وایي چې پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې برسېره پر دې چې مداخله کوي، حتی تیری کوي، ټول ټورېستي ګروپونه هلته روزلي دي، هلته امکانات ورکوي، پاکستان به مخې سیاست چلوي. پر دې مبنا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا د اعتماد فضا اسلام آباد رامنځته کړي. دا په دې نه کېږي چې څواویا نفره غواړي یا څونه څواویا نفره د اخراج مثلا غواړي. پاکستان څومره آماده ده، څومره ورکړي د افغانستان دولت ته؟ دا یو. دوم، د پاکستان دغه غوښتنه د ټولو حقوقي موازینو خلاف ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مجرمینو د استرداد قرارداد اصلا وجود نه لري، او دا په حقوقي لحاظ هغه وخت د استرداد مسله رامنځته کېږي چې دولتونه دا ډول قراردادونه ولري. متاسفانه موږ داسې قرارداد د پاکستان سره نه لرو. دا د پاکستان د هغه ناوړه سیاستونو او د هغه هجمونیستي او عظمت طلبانه سیاست محصول ده چې غواړي یو طرفه اقدامات له مقابل لوري نه وغواړي. او زه فکر کوم اوس پاکستاني چارواکي دا اقدامات د ده لپاره کوي چې تورخم تړي، که د چمن لار تړي، یا مثلا د څوالیا نفره غوښتنه کوي، یا د موږ د قونسلګرۍ نمایندګان خپل پوځي مرکز ته غواړي. غواړي د پاکستان عامه ذهنیت منحرف کړي، ولا غیر له هغه نه دغه ټول اقدامات دښمنانه اقدامات دي، او دا کولی چې د افغانستان او پاکستان روابط لا هم خراب کړي.
ځینې کسانو په فیسبوک کې لیکلي دي، البته په هغه باندې اعتماد نشي کېدای، خو ګڼو کسانو دغه څه لیکلي دي چې د پاکستان په خپله دغه اوس د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره تر فشار لاندې دی. مومن صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟ آیا پاکستان تر سیاسي فشار لاندې دی د امریکا، او کنه له دې سره ارتباط نه لري؟ ځینې کسان دا وایي چې په امریکا کې چې مومن صاحب تاسو اورئ زما آواز، ځینې کسان دا وایي چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره اوس ما آواز اورئ تاسو مومن صاحب؟
خبره
ما دا پوښتنه کوله، ځینې کسان وایي چې په امریکا کې د ډونالد ټرمپ لرا تک سره پاکستان تر فشار لاندې راغلی دی، ځکه چې د امریکا اړیکې ورسره تودې نه دي، سړې دي، او ځکه پاکستان ځینې نوي هڅې پیل کړي دي. څرنګه تاسو څه نظر لري؟ مومن صاحب مومن صاحب ستانکزی صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم، وخت اجازه نه راکوي د خبرونو وخت ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. 2:30 شوې، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې ده او ویلي دي چې د داعش په شمول د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسی. ټاکل سوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دغه ولایت د پولیسو په لیکو کې 80% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي. ټاکل سوی د نړۍ د لوړ پوړي مشران، ډیپلوماټان او دفاع چارواکي په جرمني کې په کلنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. د تاجکستان د عالي مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشئی موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیې له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداري ورکړ چې واشنگتن ځان ځواکمن ګڼي او له خپل دې مقامه له روسیې څخه د همکاري تمه لري. او د روسیې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتونو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې او وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی، د سوریایي وګړو لپاره نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. په لنډو خبرونو کې مو د مونشن د امنیتي کانفرنس خبر درلود. د مونشن 350 امنیتي کانفرنس نن پیل شو. په دغه کانفرنس کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس برخه اخیستې ده او د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشرۍ د غونډې ته ورغلی دی. سفی الله سنګزی را سره په سټوډیو کې دی، نور تفصیل بلده وور.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د امریکایي پلاوی په مشرۍ د مونشن په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې په یو لړ مهمو مسایلو له خپلو سیالو او متحدو هیوادونو سره خبرې کوي. د مونشن امنیتي کانفرنس تنظیمونکي ولفګانګ اشینګر ویلي د ډونالډ ټرمپ لخوا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د پریکړې ملاتړ له روسیې سره د هغه نږدېوالی او د لومړی امریکا شعار هغه څه دي چې ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. ښاغلی اشینګر وویل هیله زیاتې دي چې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر ښاغلی پینس به سبا دغه کانفرنس ته وینا هم وکړي. ولفګانګ اشینګر د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د جرمني پخوانی سفیر و. د مرستیال ولسمشر تر څنګ د امریکا د نوې ادارې په دغه لوړ پوړي پلاوي کې دفاع وزیر متقاعد جنرال جیم ماتیس او د کورنۍ امنیت وزیر جان کیلي شامل دي. سی این این ته یو امریکایي چارواکي ویلي چې په دې غونډه کې به مرستیال ولسمشر مایک پینس د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. د اوکراین جمهوریت ریاست په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې ولسمشر پترو پروشینکو به هم د امریکا متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وګوري. د مونشن امنیتي کانفرنس د ناتو غړي هیوادونو سرلاري دي په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دغه سازمان سره د ډونالد ټرمپ ژمنې او روسیې ته د هغه د لیوالتیا په خاطر اندېښنې پیدا شوې دي. تیره میاشت وروسته له هغه چې ټرمپ ناتو منسوخه وبلله، خو بیا وروسته د پوځي ملګرتیا په اساسي اهمیت هم ټینګار وکړ. خو وړمه ورځ د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس بیا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د ناتو قوي ملاتړی دی. سره له دې هم جیم ماتیس د ناتو په نورو غړي هیوادونو غږ کړی چې په ګډه د ناتو په لګښتونو کې خپله ونډه ادا کړي، کنه د امریکا دفاعي ملاتړ د کمیدو د خطر شاهد به وي.
It's a fair demand that all who benefit from the best defense in the world غلمات سوئی دا یو منصفانه غوښتنه ده. ټول هغه چې په نړۍ کې له ښې دفاع برخمنیږي باید د همدې دفاع او ازادۍ د لګښت په برابرولو کې هم خپله ونډه واخلي. هیڅکله باید هیر نه کړو چې دقیقا همدا چې موږ د ناټو په چوکاټ کې دفاع کوو ازادي ده. د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشرۍ دې غونډې ته ورغلی دی. جان مکین که څه هم لوړ پوړی جمهوري غوښتونکی دی، خو د نورو ډیرو مسایلو په شمول د روسیې په اړه د ټرمپ د دریځونو سخت منتقد بلل کیږي. د منشن امنیتي کانفرنس د فبروري له 12 پیل او تر 19 دوام کوي چې پکې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د اروپایي ټولنې مشر، د ناټو سرمنشي او د نړۍ څه باندې 13 مشران، اتیا دفاع وزیران او نور چارواکي ګډون کوي. په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی له نورو مهمو ګډونوالو څخه شمیرل کیږي. دوی ټول به د نړۍ پر روانو کړکیچونو او نړیوالو امنیتي ګواښونو د منشن په 350 امنیتي کانفرنس کې بحث ولري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د منشن د 350 امنیتي کانفرنس تر څنګ له د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی به د جرمني له سرتیاسمې، د کوریشیا له سرتیاسمې، د ترکیې له سرتیاسم، د ملګرو ملتو له سرمنشي او یو شمېر نورو مشرانو سره هم د دې دوه ورځنۍ غونډې ترڅنګ خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو. خوست ته ورسو. په خوست کې سلګونه هغه کسان چې په وروستیو کلونو کې له مهاجرت نه راستانه شوي او دوی ته افغان حکومت د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو کاغذونه ورکړي غوښتنه کوي چې ځمکې دې ورکړل شي. بل لور ته د خوست کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي چې دوی دا مهال د کډوالو په شارګوټي کې یوازې د 300 کورونو لپاره ځمکه لري چې هغه هم د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب شوې ده. نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې هغه ګڼ افغان کډوال چې په تیره یوه لسیزه کې له مهاجرت راستنه شوي وایي چې دا څو کاله د کورونو د جوړولو لپاره د نمرو تعرفې ورکړل شوي، خو دوی ته عملا ځمکې نه دي ورکړل شوي. د فرمو د لرونکو له منځه درې تنه خپله ستونزه آزادۍ راډیو سره دا ډول شریکوي.
زه جوار کمران د ولایتي ادارې نه نظامي چارواکو نه موږ دا هیله کوو چې د غصب مسله د منځه یوسي. هلته موږ لاړ شو چاته مځکه تبزه شوي نمره پر جوړوي د کور والله پسره ووځي چې ته ورجنه د مدل ته کار مه کوه.
دا وتکوله کېږي په کلموال مینا کې پیسې جمع کړي بانک ته کدا چرته د خوست ولایتي اداره کوشش وکړي موږ ته شارک منظور کړي.
رحمان ګل د سبارایو د ولسوالۍ نمائنده. موږ یو ځنۍ مشکل چې ډېر عمدترین دی، موږ سره باید نظامي ارګانونه اقدام وکړي چې تر څو پورې د موږ مشکلاتو ته رسیدګي وشي.
د خوست ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنیدونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو خارګوټي قلموال مینا کې دي پات ځمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو اختیار کې دی ورکړل شي. د ولایتي شورا استاد قدیم افغان وایي
راستنیدونکو مهاجر سره پر اختیار چې عدالت نه کیږي، د دې په حق ظلم کیږي. پرمې چې تر اوسه پر دې پلاس ګرځوي دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د مځکه باید خلاص شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار رئیس هاشم حلیم وایي په قلموال مینه کې یوازې 300 نور کورونه ځایږي. پاتو کسانو ته باید نوی خارګوټي ډیزاین او نقشه شي.
سلورنی مزر نه ډیرو خلکو ویارې پرمې سپتي د شهر چې دا دادی وتلس او کورنۍ پورې ایجاد شوا ده. په شهر کې موږ نور چون زه نه لرم. میاش مخ کې کمیسون کې د ارزی امریت ته وظیفه واسپرل شو چې د خوست په مربوطاتو کې داسې یو ځای تعین کړي چې د خلکو د نوو شهرک کې ایجاد کو.
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ولایتي اداره د غاصبینو پر وړاندې د مبارزې هوډ لري.
ولایتي اداره چې په خپل محترم والی سره پاراس کې د کلموال منی خرګوټ ته ولاړ سم د وړاندې الته عملا د غصب شویو ځمکو د بیرته خلاصون لپاره عملی عملیات پیل کړل. له بده مرغه ځنې کاړیو بل اخیره د غصب وړاندې پیل شوی مبارزه د ستونزو سره مخامخ کړه. موږ ژمن یو چې د دغه او نورو ځمکو د خلاصون لپاره به قدم په قدم د وزنګړي پلان او مهالویش په اساس باندې قدم دو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې لږ یوارې ځمکې لري. په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شوي ځمکو کې سلګونه لوی او واړه کلي جوړ شوي دي.
په
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې. آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او وريدونکو د خبرونه مينوالو السلام عليكم. دا اونۍ د یو شمېر هغو ستونزو په اړه شکایتونه اورو چې له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوی کډوال ورسره مخامخ دي. د مسولینو څرګندونه به هم ووري. وخت مونږ نه سم ورزو پیغامونه ته.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل سلام دا اجرایه رئیس صاحب ویلی چې هغه د پاکستان د مهاجر په عزت کې راواړي. پاکستان خو د کومو کیسو کې خلک دي ټول وړي کراچی موږ په افغانستان کې جنګیږي، نو په عزت کې څه شی راواړه؟ خو همدغه جنګیان په کار دي چې کوز پراته یو افغانستان کې ړندي راوځي باسي په عزت کې. خدای سره راځي لکه ګلبدین چې راواړ وسه خوندونه کې چې اوسېږي او په غوښتنه نه منل کېږي. عزت د خدای لاس کې دی، پاکستان لاس کې دی. عزت وایي افغانستان به ګلې ګلزار راوتي وړي له پاکستانه. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د خوست ولایت نه. اوس ته د پاکستان نه راستنه شوي افغان کډوال په دغه کې حضور لرو. اوس وخت کې په دوه میاشتې مو کېږي په افغاني هغه کې خوست ولایت کې چې د حقوقو او امتیازاتو د کډوالۍ د اصولو نه بې برخې یو. زه غواړم چې د خوست د لوړپوړو چارواکو څخه دا یو پیغام ورسېږي لوړپوړو چارواکو ته چې د کډوالۍ اصول اجرا کړي. او سلام په احترام.
زما د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې کوم څوک د پاکستان څخه په سنا 87 کې را اوښتی وي او د دنیاوالو یعنی د یونسیار والاو او د پاکستان د حکومت په ګډه باندې اسناد ولري او دا څو کاله په افغانستان کې بې سرنوشت بې سرپنا او بې مرسته ګرځېدلی وي، آیا هغه سړی اوس هغه اسنادونه څه کې چې په یو ولایت کې هم سرپنا او ټاټوبی نه لري، هغه مرسته د خوراک شي خو لا په هر صورت چې دغه د سرپنا ځای نه لري او اسنادونه یې په لاس کې وي، آیا هغه سړی څه وکړي؟ نور نو ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه او تشکر. زما دغه پیغام دی د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام ورسي چې هغه خلک څه شي ومه.
یاوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد پاکستان به کندهار ولایت څخه خپل سر په تماس کې مرشد دی. مسافری ماجر غری د یاد سره وایي نو زموږ سره ډیر زلمونه کې په مکتبو کې هیڅ په ساده یاد څو دي چې وایي ستونه لري نو مری نو ورکو کېږي چې څونه تکړه یې لا کته وس هیڅ ګر سره اړتیا ستلانه. نو دا اوس موږ څوک چې شکایت وکړو تاسو څخه دا ویلنه مو چې دا مشکلات را پکې یې څه په خوښۍ ترته وایم. السلام وسات. السلام علیکم.
که زه مو دا غوړی ورور چې دا میرمن د ولایت څخه مو زنګ ورې دا خلک در سره ما جاسوی یو اسره د ملکان دور مو وزغلې دور مو وزغلې اس انا نره تمال می ضرور نه دی د حکومت خاصه کوم کاری چې هغه د ملکان وایي دا شل ځای مو زغلې دا شاد د دوه میاوزیا سره د نورمال ساينه اگر درغلی نیوشته کوي د حکومت حکومت خاص خبر وسه کوم اقدام د ولسی خلکو سره نه دی معلوم شوی دا نو ډیر خلک سره سړي جمع دي خونه دي.
زه محمد داوود د کندوز ولایت د چرچې دی ولسوالۍ وسیدونکو یم. ما د اشرف غنی د افغانستان د نور مشرام خیر دا خواسته چې دغه مهاجرینو لپاره د خپل ځایونه په هر ولایت کې وټاکي. دوی درې میاشتې بعد مهاجرین د پاکستان څخه ځي خپل وطن ته. نو په پاکستان کې د وسیدو خوښ نه دي. داسې نه وسي چې بیا مهاجرین ولاړ سي هلته د مهاجرینو سرونه وي د حکومت کنداغونه وي او بیا د دوی سره جرګې وو جلوسونه وو نارې وو چغارې وي. وسلام
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل. دا چې د دغو ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت څه پروګرام لري زموږ له همکار خان محمد سیند څخه به یې واورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بیځایه شو د ستونزو د دایمي اوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې دننه د بېځایه شوو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پور افغانستان به اعضای تیم عالی امور مخاطرت و سطح کردن پلان تحصالی
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسیون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بیځایه شوو د ستونزو د هوارۍ لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 1500 څخه تر 3000 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1,000,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسېدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 1500 څخه تر 1500,000,000 ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنېدونکو او د بېځایه شوو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنېدونکو او بېځایه شوو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل
دا 15 کال کېږي برنامو باندې عملی جنبه موږ نه دلیدلې. اوس پیلان چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران را روان دي په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه سیده تبن یو مملکت ته باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کې حتی د یوې خیمه باندې موږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاري او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کېدل بل عمده ستونزه ده. دوی وایي د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي او د امنیت له ټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزې هم اوارې شي.
راپور مو واورېدی. اوس هم ستاسو نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو مسایلو مو رالېږلې دي.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساز سره په تماس کې یم. زما وروره د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې وروره دا ولورونه ډېر لوړ دي. د کندهار ولایت خصوصا په کندهار ولایت کې بیا په میوند ولسوالۍ کې وروره زه د کندهار ولایت د والي صاحب او د نور ټول مشران څخه هیله لرم چې دا کوم ځوانان د خارج ته روان دي او د دینانو او د کدا اوبو کې د فرانسې او د کدا منچکو په دریابو کې غرقېږي او دا اوبه وړي. دا ځوانان چې ګرد مهاجرت په ستونزه اخته دي، دا ستونزې څخه وروره دلته 2,10,000 دي او غریب سړی د دې وس توان نه لري. خامخا به وروره داسې یو مشکل ته خپل ځان ورکوي وروره که دلته موږ هرمهار وروره وروره موږ روزانه چې دز موږ په وطن کې 300 افغانۍ ده وروره هر سړی خپل د کور ګزاره او دغه کولای سي او نو دا نه شي کولای چې باره یا به دغه د 2,00,000 او 1,50,000 خپل د ځان څخه ورکړي ورور د بیا خانخه باره مواد مخدر ته مخه کوي یا ورور نشي توک ته مخه کوي یا به نه کیږي یا به دې ورور د یونان په اوبو کې به ډوبېږي مهاجرت ته به مخه کوي. زما ورور زه د ټول مشرانو څخه دغه د داخلي وارځو لرم چې دغه ته یو قانوني
قانوني حد کې شو چې دا به شي د اسلام او د اسلام او شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده. دا د غریب ورور په واسطه نه پر ورور نور د شایسته احمدین سم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد مخان حمدر بن د لبن ولایت د کلاشار اوسیدل کم د څلور ورځې کېږي چې زه په کندهار د کابل کندهار مونږ اداره کې بند پاتې یم. نه سړکونه جوړېږي، نه پلچکونه جوړېږي، نه پلونه جوړېږي. دا ولې زموږ تاسو په ولایت کې له کابل د کندهار عمومي روډ لاره وخت نه وخت له دغه سیستم سره خامخا مخ کېږي؟ دغه کاپر چې دي په سلګونو کسان مسافر دلی چا دریش پې کړي، چا دریش پې کړي، چا یش پې کړي. موږ غواړو له دولت څخه چې له کابله تر کندهاره پورې غځېدلی سړی د پلچکارو د ماتو سړکونو د ماتو دې څخه رغونه وکړي روغې کړي، او که نه شي کولی بیا دې نو د خدای په لحاظ هغه موټوانان به پیسې نه اخلي، ناکې پیسې مه اخلي او غدې نه خوري. نو موږ ته دې پرېږدي، موږ یې په خپله جوړو، موږ یې په خپله رغو، موږ یې په خپله سمو. نو نوم دا شه وخت نه نیسم. د خدای په امان. د ازادۍ راډیو زنده باد. موږ هر پیغام یې تر هغه خلکو رسوله ده چې موږ یې غواړو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه. دغه یو پیغام لرم چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا شي. ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه. زه شوالي خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه. دا یو پیغام ورته لرم چې د ازادۍ راډیو کې د ازما پیغام نشه چې اسمانو زورې دی. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه محمد وکیل د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کې یم. ما د محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا هیله ده چې زموږ په روزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډېر کمزوري شوی دی. زموږ د دوی څخه دا هیله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه له ایمن ولایت څخه سازر پاړی کېم. نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د نوی ولسوالۍ کې ډېر بارانونه شوي دي. غواړم چې زموږ سره مرستې وکړي. وسلام.
بله السلام علیکم. حکیار د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وم. وروره د هلمند د والي څخه زموږ دا خواهش چې د اټوري عینکې د سترګو څخه لیرې که. دلته هر ورځ په لسهاوو ملکیان مري. موږ نه طالبان نه د پنجاکان. هغه محترم کرمان صاحب لا ومنل چې دا ملکیان مړه دي. تا ولې دا تورې عینکې پر سترګو ایښي دي چې ملکیانو مرګ ژوبله نه منې؟ له دغه حاجي صاحب کور دیارلس کسه شهیدان شو. د کاري په کور کې اته کسه شهیدان شو. د ابل په کور کې یو نه کسه شهیدان شو. ته ولې سترګې دي داسې پوټې نیولې؟ جار دې سم دا شنې سترګې. وسلام.
بله بیا هم سلامونه اونې کې اکرامات مې ومنل. محمد یون خپلواکي هم د فراه ولایت څخه. زموږ په فراه ولایت کې دا بند ول جوړېږي د فراه بخش آباد بند دی. فراه رود بخش آباد بند. نو ته اور وکړی چې تر اوسه پورې کار هم نه دی شروع شوی. د فراه والی ویلي دي چې موږ یې کار شروع کړی دی. یعنې تاسو باور وکړئ چې تر اوسه پورې دې کار لا خاص نه دی شروع شوی. زما یو هیلم دا ده چې افغانستان دې که هر څوک دي که طالبانو وروڼه دي که ځینې دي، زه به د دې څه خواهش کوم. ځکه چې خپل په د ایران په دغه کې کټه دي خپل افغانان وروڼه دلته تر کوښښونه لاندې کوي چې د فراه بند جوړ نه شي. ځکه چې دا زموږ د فراه یو ادوالو که طالب دی که هر څوک دی که هر ورور دی که ولس دی، تیز باور وکړئ چې دلته ټوله غریب خلک دي. هی هلته د ماښام ډوډۍ هم باور وکړئ چې موږ نشو پیدا کولی. په شواجه باندې کارونه نشته، بېکاري دي. چیرې دا د فراه او جوړ شي باور وکړي چې دغه به د منطقه به ده. ځکې که د بکوا دښتې که دا ټوله د فراه رود وي که هر ځای باور وکړي چې دا به کوټلي کول زار شي.
هلو السلام علیکم. ولایت زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. خاک افغان په ولسوالۍ کې نه یم. صحي مرکز لرو، نه دي روغتیایي خدماتو یو شی لرو. باید چې په دې عقله کې وزارت عامه د خاک افغان له خلکو سره یو مشوره یو مرسته وکړي. په ټول خاک افغان په ولسوالۍ کې یوه قابله ډاکټره موږ نه لرو. د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. هلته که راغلی یم
هغه د ډاکټرې له یو مریض لس زره دوله زره روپۍ وړي خلک یې دومره غریبانان دي ولاکه دي مخام مخام پیدا کوي ګیز ګیز پیدا کوي. و سلام له ازادۍ راډیو نه ډېره مننه دي ما پیم چې اتمن نشر شي به احترام.
الو سلام علیکم زه عبدالولید غزین خوتاله سره ازادۍ راډیو ته دا پیغام کړی چې نن د پنځمه د کندهار سره وتلي چې هغه تاریخ په باره کښې ورته دایېږم چې ور د غزي د کوتاله څه شوه شوي حکومت دغونه بې پروا دي که څه وم ټران ولاړ وي څوک یې ښېله دوی داسې وي چې ما ځای موټر ولاړ وي ښه هغه ته دا نه شي ویلی حکومت پسې را ځي نشی چې هغه د لاړ وباسي چاکلی چې هغه مټران خو نور خو لارې نه صفا کوي دونه قدر خو دي اوس چې دغه دا موټر نه شي تللی دغه مفتان خیر ته ودرېږي نور لار راایله کې سړي په خلاص وسلام.
زه نورګل شفق د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ د سربند له کلي څخه در سره په تماس کښې یم. زموږ د خاکي افغان د ولسوالۍ لارې انتهایي زیاتې خرابې دي ټولې بارې دي بیا سړکونه بېخته بار وکړه شوي دي هغه اوس په دابارو د واورو کښې نړېدلي دي نو لحاظه څو ځله واغوښتلو او دازار ټولې خراب دي. یو لودر غواړي چې دا لودر تېلو مصرف حکومت په غاړه واخلي انشاءالله تعالی دغه ټولې لارې رغېږي باید په دې ولسوالۍ کښې د بیا رغونې کارونه چټک شي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حسن خان له کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سره ستاسو په تماس یم. زما د لوړپول چارواکو ته دا هیله ده چې زموږ د معروف سړک ډېر زیات خراب دی دوه واره مزدور شوی دی زیاته پیسې راوباسي پر وخوري نو زموږ د دوو ګانټو لاس دي په څلور ګانټو کښې نو زما د لوړپول چارواکو دا هیله ده چې دا سړک راپوخ کړي. وسلام.
زه مقبوله جګړن یم او د زوم لوا تاسولسم پرتې افسر یم. زما یو روز زخمي شو او بلاخره پخې کته شوه او د هغه د تقاوت په خاطر باندې لاړم امیر شدې تقاوت ته پېژنتون ته هغه خلکو مونږ سره ډېر بد بد خرج وکړو ډېر هغه پخې کته شوې د لاسه ورکړې وه هغه مونږ تقاوت پیسې غوښتلې مونږ ته پیسې نه وي دوی لوپه چې را نه کوي مونږ تقاوت دا مسلې نه شي زیات کولی هلته کمپیوټرکار وو هغه افسراوي ورته خبره وکړه مونږ خبره نه شي کولی مونږ پیسې نه لرو ظلم روان دی د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زه نقبالله جګړن یم او سمنسم نور کښې د خدای نه لرم او دغه خلک مونږ رشوت غواړي څه وکړم نو دا دغه پیشنهاد دی دغه تاسو ته مې عرض وکړو خدای ته امام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. وروسته ستاسو صحت غواړم. مونږ زابل ولایت د نورک په سیمه کښې نورک یعنې له مرکزه دارشاجي ولسوالۍ پورې سړک په ډېر اندازه خراب شوی ده چې ټول موټران تقریبا چې په دې سړک تېر شي ناروغ نه پاتې وي به ورک شاپ ته ځي. نو زه له محترمو مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم عطیق الله له زابل خاکي افغان څخه خبره کوم. له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په تورولو کښې له حکومت سره مرسته وکړي دا یوازې د حکومت په وسه نه ده نه د وظیفه ده دا دوی هم یو مسولیت وي باید چې دا کار دوی هم په مخه وکړي تر څو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي. السلام علیکم.
السلام علیکم زمحمد زابل خاکافان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي ځکه چې په سنګین کښې ډېر تلفات رسولي دي باید د تلفاتو مخه ونیسي. سلام.
زه غواړم چې په افغانستان کښې ډېر کامیابي را شي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي. ډېر جنګونه شوي دي په افغانستان کښې او زموږ ولسوالۍ ډېره سخته معاصره ده او ودې ته خپلو کارو ته نه وي خلاص. حکومت ته دا غوښتنه ده چې دوی ته په دغه ولسوالۍ کښې عملیات شروع کړي او طالبانو ته ماته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا پیغام در ورور راغلي ورور دلته نه وخوږ مونږ سره مرسته وکړه نه دا وکړه نه ها وکړه کوچنیا مو در بازاره دي او مونږ ماجر راغلي نه خاص لرو نه خوراکي مواد لرو نه دا لرو کوچنیا مو د لوږې د لاسه مړه شو په کندز ولایت غږېږو دومره شي څوک همکاري مونږ سره نه کوي چې نوکو لږ ډېر کومک را سره وکړي نه حکومت کوي نه عوام نه رعایت کوي مونږ څه وکړو.
السلام علیکم. زه سجما تخار ولایت اوسېدونکی زمونږ حالات ډېر خراب دي. نیم ماجر د پاکستان نه راغلي یو ډېر در په درې اوس ځپل شوي یو نه خوراکي مواد ته چا رارسولی نه بل څه راغلي نه ګرم لباسونه نه یو شی نه وي در په در خاک کښې به سر وي مونږ سره نه دولت نه موشي نه هېڅ شی کومک کړی خدا حافظ. السلام علیکم.
مننه وروره ستاسو ټول شکایتونه مو واوریدل په دې هیله یو چې چارواکو هم اوریدلی وي او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره یې اقدام وکړي. دغه راز مننه کوم د خپل همکار تایرو فرانس چې ستاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې راسره ډیره همکاري کوي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې ستاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. بیا هم د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو، در سره ویلې کی مشته زنګ وی او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي. ازادي راډیو خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.